برخه کړو. څلور بجې او دیرش دقیقې دی لاند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمع یو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک با ثبات او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبري اترې وشوې. له دې غونډې د دوو نویو تورېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامه کې چې پرون د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې خبره کړه لیکل شوي، په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوي په دې غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د ترهګرۍ د تمویل یا هم د صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهار د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بار وړونکي موټر او مسافر دي د دوی تربیه خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور په بنسټ د ماوی چارواکو د شمیرې د جمعې پرز اعلان کړی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لاره وکړه. دغه اوس د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي روانه ده. انګلستان تر اوسه پورې دوه ګول کړی دی، کولمبیا یو ګول کړی دی. د لوبې شپږ شپېتمه دقیقه ده او د جمعې پورس په لوب کې اسپانیا او هالند نیمه پای لوبې ته وتلې وي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران غنم خمشت خپل پیچېل نه جوړي، د ټکټرو د کوډ روپي مشت غنم نه سره جوړوالي.
په بل راپور کې به واوري چې د یوې نوې څېړنې پایلې ښيي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره غړوي د هغه په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندېږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګل روخوا په چال دروغ او غلط باورونه باندې پیل کیږي. دلته چې د ناروغ لپاره د دروازه وبانڅت کې خدل کی
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار چړنې خي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو تولید او د سیمې هوادونو ته د دې نشې موادو کاچاک ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار په خپل شپږشپیتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې سوی راغلی، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې د نشې موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړې دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید او زیات په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمینی سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني شوي، ځکه چې د ډیری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې په دې نیول سوو نشي موادو کې شپږ لکه نشي ګولۍ هم شامل دي.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیر یو کال کې په هیواد کې د نشي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 اتیا تنه ډول ډول نشي توکو او 590503 خرس د کان نشي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشي موادو په لړ کې یوازې د نشي ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر سوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډیری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
که تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل پیچی لا نه جوړي، د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مصره بالا نه سي جوړولی، نو موږ په کور کې مثال چې ډېری داسې کورنۍ شته چې درې څلور منه تاریخ پې واړول، هغه به یو شی ور جوړوي، یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه سي کېدلی. بیا کې ومو کې د خوراکه به وکړي، یو ببره او پلمیټو یو بل شان خو دې نه سي برابر.
په افغانستان کې د تاریخو د قاچاقو د دوام او تاریخو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو لاندې شنو سر سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریخو زیرمه کولو د نشي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین سکوی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وه هاسه را سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه څېړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري. او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمه ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو ترڅنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې، د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله، له 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالیږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتانه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریمان نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغیز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغیزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولا نه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې را کزا چې په دې غم کې اخته
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوي ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې درواغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي د معتادینو درواغ ویل خپل پر دوی او د دوی پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتنه چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر درواغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه درواغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو روغ د کس درواغ وایي. درواغ ویل بیلابیل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه عادت باندې بدلی شي. هر وپهان د درواغ زیاتوالی ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړ کړي.
که درواغ تر احتیاط پورې تړلی موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین درواغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کې خودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولای او کله چې پښتنه ترې وشي نو سم لاسي په درواغو ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کېدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره درواغو ویلو باندې عادت شي او د درواغو ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟
زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلان کیږي نو ځکه روغ دی شوی یم، او که عمر زیات وي زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دی کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپل پر دوی او د دوی پر کورنۍ او څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس پر رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخال روغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشي ستونزو تر څنګ یوازېتوب نه وړی کس ځانته کوي. که کوم کس وکار ولري، د نشي درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشه یي کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغیزه کوي. په سر کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحق یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله دروغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې دروغ د کس درواغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبر کې پرته د نشونه هم درواغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته درواغ پرېږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجې پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولاړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښيي. روغ د کس د مواد استعمال له امله درواغ ویل کله چې د صحت خوند شي، ورو ورو درواغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې درواغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرې نه ښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وي او تحقیق ونه وشي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نشي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نشي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا پر ځای پاملرنه یې وکړي تر څو مریض بې ځایه مقاومت او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا می خور دی زت پودر وهی، یا دی میړ پودر وهی.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، په خم خم مور.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو معتاد کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اپا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دی دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نشوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا، و رضا
بلار باب صاحب،
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی؟
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم دادې. کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راوسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا، رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن موبایل کار نه دی پیل کړی.
ارباب صاحب، ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه دراکړي.
ها ها، دا خبره ده. افغانانه موږ دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو. ها
ارباب صاحب، مجبور دي، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زموږ مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو، او د نن ستاسو د خختو کوري څخه زو
نو چې تاسو دا ورځي ولاشي دا مردار مخونه مو ورکی وڅ چې بیا دې دا چټل مختل ته مو نوینم
ارباب سه دا دې سو وکړل کدا کارګران ولارشي نو هر ورځ د پمیلو نونو تو منه تاوان وکو کې دې شپ یو میاش کېم دا نور کارګران پیدا نکو
یار رضا جان ډیر ساده هی چیرېام نشیتلای نن بلارشي خو سبب بیرته راشي زاری بم دوی کوي چې موږ ته کار راکا
نو بیرته بول راځي ارباب سه ته خوختو بل بټی ته بلارشي
په دې سپیره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پخو ولاړشي چې لا ځان سرکته ورسوي که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما تا مر باب غلام علی وای
اوهو تا کارگران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسو سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم السلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ نه توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تیر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول نته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم ارباب صاحب
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپل ورته پیدا کول
ها ها عجیبه دا والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپل نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان بوي
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر هم دی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دے زمکی غم د اسمان په غم دی پوه